اوخ دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه تر 9 بجو ده او تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخړي. چارواکي وي سلګونو وسلوالو چې پخواني پاکستانی سرتیری هم پکې شامل دي نن سهار د نورستان په برګمټال ولسوالۍ پراخه حمله پیل کړې ده. په افغانستان د افغانستان د مشهور لیکوال او شاعر او ادیب استاد سعد الدین شپون چې پرون په امریکا کې له دې نړۍ سترګې پټ کړې د ژوند په اړه هم په همدې خبرونه کې د چارو د کارپوهانو او د ادیبانو څرګندونې اوري. دا هم اوري چې د ازبکستان ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې افغان سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د دې موضوعاتو تر جزئیاتو مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ازبکستان ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې په ترمیز ښار کې افغان سوداګرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان وتلی ادیب او ناول لیکونکی استاد سعد الدین شپون د 50 کلنې په عمر په امریکا متحده ایالاتو کې وفات شو. او شمالي کوریا امریکا ته تازه خبرداری ورکړی چې که نور بندیزونه پې ولګېدل نو د شمالي کوریا په خبره امریکا ته به دومره درد ورکړي چې په ټول تاریخ کې نه وي لیدلی. دا ازبکستان ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې په ترمیز ښار کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. شوکت میرزایف دا خبره پرون له غرمې وروسته د قزاقستان په مرکز استانه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې پر مهال وکړه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ازبک ولسمشر ویلي چې د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري د ټولې سیمې په ګټه ده. افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکارۍ شورا د ساینس او ټکنالوژۍ په لومړۍ ناسته کې د ګډون لپاره د قزاقستان مرکز استانه ته ورغلی. ټاکل شوی ده چې نن په نوې ډیلي کې د هند او افغانستان د ستراتیژیک شراکت د شورا غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په هند کې دی او له خپلې هندي سیالې سوشما سوارات سره به په دې غونډه کې د دې غونډې مشري وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د همکاریو څو سندونه هم لاسلیک کیږي. هند او افغانستان په 2011 کال کې د ستراتیژیک مشارکت موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان وتلی ادیب او ناول لیکونکی استاد سعد الدین شپون د 50 کلنې په عمر په امریکا کې وفات شو. په واشنگټن کې د افغانستان فرهنګي اتشې مجید قرار دا خبر په خپل فیسبوک باندې تایید کړی دی. استاد شپون له ډېرې مودې راهیسې ناروغ او په روغتون کې بستر و. ګڼو لیکوالانو او شاعرانو په ټولنیزو رسنیو کې د هغه په مړینه ژوره خواشیني ښودلې ده او د هغه مړینه یې د افغانانو په خاص توګه پښتو ژبې او نثر ته یو لویه ضایعه بللې ده. ونو یو شپونو شینټاغې ګټیالې د سمس یاران د بنګي غاړه او خایستو د استاد شپون له ډېرو مشهورو کتابونو څخه دي. د افغانستان د کرکټ شپږیزې تجارتي سیالۍ پرون پرانستل شوې. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشال په پرانیز غونډه کې ویل
مونږ وتوانېدو چې د اول ځل لپاره د کرکټ شپږیزه لیګ سرمایه گذاری ته ورکړو. شپږ پر افتخار کمپنۍ وتوانېدې چې شپږیزې شپږ ټیمه وپیری او له هغې نه وروسته لوبغاړي وپیری. مونږ وتوانېدو چې 125 میلیونه افغانۍ سرمایه گذاری وشي په دې لیګ.
د شپږیزه په کرکټ لیګ کې دا ځل د نړۍ مشهور کرکټران افغانستان ته راغلي دي. نن د 2018 کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د نړیوال سوداګرۍ سازمان په مرکز 14 کاله مخکې په همدې ورځ تروریستي حمله شوې وه. د دې حملې په نتیجه کې چې د القاعده شبکې لخوا د دوو الوتکو څخه په استفادې د نړیوال سوداګرۍ لوړ پوړیزې ودانۍ ونړول شوې نږدې 3000 کسان وشل شول او څه باندې 6000 کسان ټپیان کړل. القاعده شبکه چې هغه وخت مشري اسامه بن لادن پر غاړه درلوده د دې حملو مسؤلیت ومنه. شمالي کوریا خبرداري ورکړې ده چې واشنگټن وتوانې چې پر دې هواد د نور بندي زونو لپاره ملګری ملتونه راضي کړي نو امریکا ته به زیات درد ورسوي. د شمالي کوریا د بارنې چر وزارت نن ویل دا هواد چمتو او لیواله ده چې د امریکا پر ضد هر ډول ګام پورته کړي. پیونګ یانګ ویلي د دوی اقدامات به امریکا ته دومره درد ورکړي چې په خپل ټول تاریخ کې نه ویلیدلای. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکول کیږي چې ټاکل شوی ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پر شمالي کوریا د نورو سختو بندیزونو په اړه د امریکا پر پیشنهاد رای ورکوي. او د مکسیکو د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد په جنوب کې د روسیې زلزلې له امله د مړو شمیر نوي ته لوړ شوی دی. د چارواکو په وینا زلزلې په اوکساکا ایالت کې یو اویا، په چیپاس ایالت کې 15 او په تباسکو کې څلور کسان مړه کړي دي. د مکسیکو جنوبي سیمې د پنجشنبې پورس یوې سختې زلزلې چې د ریختر په اندازه 8.2 سب شوی ده ولړزولې. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازبکستان وایي دا هیواد چمتو دی چې په ترمیز ښار کې د افغان سوداګرو او پانګوالو لپاره زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. په عین حال کې ولسمشر ماڼۍ وایي اسلامي هیوادونو د امریکا ستراتیژي چې د افغانستان او سیمې لپاره ده مؤثره ګڼلې او له هغې هرکلی کړی دی.
هغه ادعاوې چې موږ درلودې چې پرهګر چیرې روزل کېږي، پرهګر چیرې تمویلېږي، هغه بېلې دي چې موږ خبرې کړو کو نورو هیوادونو مشرانو دا شی تایید کړي.
افغان لیکوال، ادیب او ناول لیکونکی استاد سعد الدین شپون پرون په متحده ایالاتو کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. په دې اړه د افغانستان د لیکوالانو، فرهنګیانو او ادیبانو نظرونه له تاسو سره شریکوو.
هغه وخت کې چې کله معاصره ادبي تیوري بیخي نوې وه، استاد شپون یو له هغو استادانو چې په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې ادبي تیوري بنسټ کېښود.
دا یو لسم سپتمبر په مناسبت چې په 2000 لومړي کال کې پر همدې ورځ په امریکا حمله وشولې، یو مفصل ریپورت په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د نړۍ مطبوعاته کتنه کو او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام سل 0.5 چپه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې د خبرونو په جریان د خبرونې په پیل کې ویل چې په برګمټال ولسوالۍ د نورستان په برګمټال ولسوالۍ نن سهار سلګونو وسلوالو حمله کړې ده. تر دې مخکې د نورستان چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې ډېر زیات شمېر کې وسلوال چې د دوی په خبره پخوانی پاکستانی سرتیری او افسران هم پکې شامل دي د برګمټال شاوخوا راټول شوي او د ولسوالۍ محاصره کړې ده. دا چې جګړه اوس په څه وضعیت کې ده او تر اوسه په دې جګړه کې مرګ شو بلشته کنه، په دې اړه مو د ازادي راډیو له همکار روحلا انوري سره په تیر خبرونه کې خبرې وکړې.
نن سهار 4:30 بجې د سلګونو وسلوالو طالبانو چې د والی او د خلکو په وینا پاکستانی متقاعد جنرالان او فوجیان هم پکې شامل دي د برګمټال ولسوالۍ په مرکز باندې برید کړی دی. جګړه اوسه پورې دوام لري. د نورستان والی وایي چې مخالفین ته سخت مرګ ژوبلا اوښتې ده خو دقیق معلومات یې وایي نشته دی. د سیمې نه چې ما معلومات وکړه وایي چې تر اوسه پورې 400 وسلوال وژل شوي دي، څه زخمیان دي او یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی، یو زخمی دی. جنگ روان دی، هوایي ځواک سیمې ته وایي رسېدلی دی. والی وایي خو د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی وایي چې که چېرته ولسوالۍ سقوط وکړي نو ډېره مشکله به وي چې بیا ونیول شي او د همدغه لاره به وي چې شمال ته د وسلوالو طالبانو تګ راتګ لپاره به زمینه مساعد کړي. جنگ روان دی. نور معلومات به وروسته انشاءالله سره شریکو.
انوري صاحب، تاسو بل تل چارواکو سره حتمن خبرې کړې وي. په برګمټال باندې تهدید له څو ورځو راهیسې موجود او بل برګمټال هغه ولسوالۍ د نورستان کې چې څو ځل د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوی ده، ولې د دې ولسوالۍ د امنیت لپاره دایمي کارونه نه کیږي؟ یعنی داسې موقتی کارونه کیږي او بیا دا ولسوالۍ سقوط کوي، په دې اړه چارواکي څه وایي؟
مراد صاحب منګه څو ځلې دغه پوښتنه چې تاسو موږ نه وکړه دا موږ چارواکو سره شریکه کړې ده. خو دغه ولسوالي ډېره لرې پرته سیمه ده، هلته اردو شته دی، محلي پولیس شته دی، ملي پولیس او سرحدي پولیس شته دی. خو دلته تګ را تګ لارې بند ده، دا څو کاله کېږي چې ټول اکمالات د هوا د لارې نه کېږي. څو ځلې په دغه څو ورځې کېږي چې هلته سیمه کې بمباردمانونه وشو، بمبار وشو د مخالفینو په پوستو او د هغوی په مورچو سنګرونو باندې. هلته والي ویل چې هغوی ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو لارې بند دي او چارواکي همدا وایي چې تر څو دغه لارې نه خلاصې شوي مټال او کامدیش ته دغسې امکانات برابرول به مشکل وي.
په برګمټال ولسوالۍ مو د نن ورځې د حملې په اړه له سیمې زموږ د همکار تازه جزئیات واورېدل. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. افغان لیکوال او شاعران د استاد سعد الدین شپون مړینه د ټولو افغانانو په خاصه توګه پښتو ادب لپاره یو لویه ضایع بولي. د کابل پوهنتون استاد محبوب شاه محبوب وایي استاد شپون په وطن مین شخص او د خپلې لیکوالۍ او پوهې له لارې یې د ډېرو ټولنیزو ستونزو او محدودو مسایلو پر ضد غږ پورته کړی و. وتلی لیکوال او د پوهنتون پخوانی استاد سعد الدین شپون په امریکا کې د 50 کلنۍ عمر پرون له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د کابل پوهنتون له استاد محبوب شاه محبوب سره زموږ همکار صفی الله ستانگزی د ښاغلي شپون پر ژوند او کارونو لنډه مرکه کړې ده.
زم په ډېرې خواشنۍ سره خبر شوم چې استاد شپون له دغې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. واقعا شپون د ماستر ادبي دورې او په خاص ډول په افغانستان کې د غورو او مشهور وتلو لیکوالانو له جملې څخه و. استاد شپون د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي پخوانی استاد و. په هغه وخت کې چې کله ماستر ادبي تیوري بیخي نوې وه، استاد شپون یو له هغو استادانو چې په پښتو ادبیاتو کې د ماستر ادبي تیوري بنسټ کېښود. استاد په داستاني ادبیاتو کې هم خپل قلم ازمویلی او واقعا په دغه برخه کې تر ډېره پورې بریالی دی چې شینټاغې، ګیټیالې او دې ته ورته نور آثار یې موږ د غورو آثارو څخه شمېرلی شو. استاد شپون نشتون واقعا په پښتو ادبیاتو کې یو ډیره لویه زایده او یو لویه تشه یې موږ بللی شو.
استاد شپون ډیر وخت له وطن لیرې و، په امریکا کې اوسېده او بالاخره ناروغ شو، بستري شو، بیا یې سا ورکړله. د دې دغه وروستی لریوالی له وطنه څومره څنګه یو لریوالی و او څه فکر کوي؟ څومره به دا خپه و په خپل وطن پسې؟ او
تیر کال په 2018 کې استاد شپون کابل ته راغلی و. بیا یې ماته زنګوه زه ورغلم کور ته. کله چې ورغلم ماته ویلي چې زوی زما اخیری شیبې دی، ډېر زیات خفه یم. او زه چې کله له امریکا هم راتلم، زه په دې تمه راتلم چې زه په افغانستان کې مړ شم، ځکه چې وي د خاوره مې هېڅ کله له سترګو نه لرې کېږي. بیا ما ځان سره بوته کابل پوهنتون ته. هلته چې کله لاړو د محصلینو ته درس، محصلینو سره یې خبرې وکړې، ټوکې ټکالې مو کړې، ډېرې مسایلو باندې سره بحث وکړ. له بحث وروسته چې کله راووت نو ماته ویلي چې ته دلته ګرامر خې. ما ورته ویلو وایي چې د ګرامر سربیره دلته دوی ته مینه ورزکه، ځکه چې مونږ په خاص ډول پښتانه مینې ته ضرورت لرو. او تاسو په دغه ماسترینو کې ما مینه ونه کړه، کوشش وکړه چې مینه ورزکه. دلته ما ویلي چې استاد زه خو ورته مینه زکه ګوره، دا مینې په څو ډول دي. که دغه نورې مینې ورته زکه، هغه خو صحیح ده، خو د وطن مینه ورکې پیاوړې کړه. نو استاد په افغانستان واقعا ډېر مین سړی و، هغه په پښتو مین سړی و، واقعا یو پښتون او ریالست انسان.
یو څه په کراته وایي دغه د شخصي ژوند په اړه باندې، د زامنو او لورګانو په اړه باندې.
بېشکه استاد رښتیا هم یو ډیموکراټ او آزاد خیال او آزاد فکر انسان و. او تقریبا هغه خو کلونه په امریکا کې تیر کړي وو، د غزه له ماحول او د هغه سره توافق کړو. رښتیا هم دغه بچي هم آزاد خیال او آزاد فکر انسانان دي، او هغوی هم په خپله خوښه باندې هلته ژوند کوي. یو دی چې دلته کله ناکله براغې خبرې به یې کولې، نو هغه سخت و او تنګ نظر انسانانو سره دی ډېر روان و، او په زغرده یې دا خبره کوله. که د هغه کیسې د هغه لیکنې تاسو ولولئ نو ډیر چیزونه چې مونږ او تاسو په دغه عام ژوند کې نه وایو هغه په لیکنو کې په ډیر بربنده توګه وړاندې کړي، نو لامده د هغه د نظر پراخواله، د نظر ازادي او هغه ډیموکراتیک فکر معلومېدای شي.
و امریدل چې افغان لیکوالان او شاعران د استاد سعدالدین شپون پر مړینه د خواشینې ترڅنګ وایي چې دا د افغانانو په خاستوګه د پښتو ادب لپاره یو لوی زایده. استاد سعدالدین شپون پرون د 50 کلنې په عمر په متحده ایالاتو کې لدې نړۍ استرګې پټې کړې. په دې باب مو د کابل د پوهنتون د استاد محبوب شاه محبوب سرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان جمهور ریاست ویله ولسمشر غنی سره په لیدنو کې د اسلامي هیوادونو ګڼو مشرانو د امریکا د نوي ستراتیژي هرکلی کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د ساينس او ټکنالوژي د لومړۍ ناستې په څنډه کې چې په قزاقستان کې جوړ شوی له یو شمېر اسلامي هیوادونو مشرانو سره خبرې کړې دي. سفیر الحسن زیا په ریپورت لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د غنو هیوادونو مشرانو له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د افغان حکومت هغه ادعاوې تایید کړي چې ترهګري د چا لخوا تمویلېږي او څوک یې ملاتړ کوي. د جمهور رئیس مرسیال ویاند نجیب آزاد پرون شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د اسلامي هیوادونو په یو وروستۍ غونډه کې د امریکا له نوې ستراتیژۍ پراخ هرکلی او د افغان حکومت د ادعا تایید هغه څه و چې د افغان حکومت موقف تر پخوا او له تمې زیات لوړ کړ.
او چې موږ دلته دی چې ترهګر چې روزل کیږي، ترهګر چې تمویلېږي، هغه بیل دي چې موږ خبرې پرو کو نور هیوادونو مشرانو دا شی تایید کوي او د افغانستان او د جنوبي اسیا د فرد د متحده ایالاتونو د ستراتیژي هرکلی وکړي. د ترکیه ولسمشر دا وړاندیز هم وکړي چې دوی حاضر دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. په دوم برخه په دوه مناسبت کې د قزاقستان جمهور رئیس نوې ستراتیژي یا هرکلی وکړي او د دې ترڅنګ دا ټینګار وکړي چې د افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د هر ډول ممکنه همکاري داړي ورکړي. دا هغه څه و چې د افغانستان پوزیشن تر هغه هم لوړ کې چې موږ توقع درلوده.
افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د ساينس او ټکنالوژي د لومړنۍ ناستې لپاره د قزاقستان مرکز استانې ته تللی وو. ولسمشر غنی په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ له لومړۍ شیبو د سفر تر پای د ترکیه، قزاقستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره ولیدل. د ارګمانی په یو بیان کې راغلی چې افغان ولسمشر پرون مخکې لدی چې افغانستان ته راشي د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره هم د دوړو هیوادونو ترمنځ پښته اړیکو له هغې ډلې اقتصادي او ترانزیتي همکارۍ خبرې وکړي. د اسلامي هیوادونو د ساينس او ټکنالوژي د کانفرنس په څنډه کې د ولسمشر لیدنو ښکاري چې د تر ډیره له ګاونډي هیواد پاکستان سره د افغانستان پر رامنځته شوي سیاسي تحولاتو او نورو سیاستونو تمرکز درلود. لکه څنګه چې د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد ویل، افغان ولسمشر د ترکیې د ولسمشر له هغه وړاندیز هم هرکلی وکړ چې غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو په برخه کې منځګړیتوب وکړي.
د ترکیې غو د یو هیواد چې هغه په پښیمه کې یو مطرح واده بلګې د پاکستان سره هم شي اړیکل دي. موږ توقع هم درلود چې په پاکستان باندې د ډیپلوماټیک فشار او یو پاکستان د اړباسي شي د ترهګرو بل خصوص د طالبانو او پټنځینو چې پاکستان کې دي او پاکستان کې تمویلې شي دغه تر پاکستان لاس وکړي او د افغانستان د هغه مبارزې چې د ترهګرۍ په وړاندې پرمختیاي دغه حمایت وکړي. دا چې ترکیه به دا رول څنګه لوبوي کار خبر ده چې دا د ترکیه په پالیسۍ د ترکیه په دوړخیزو ناسو او د پاکستان سره په اړیکو باندې اړوري. اما موږ ډاډمن یو کنن ویک سبا یو پاکستان باندې د الکیږي چې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د ولسمشر ممنون حسین او د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ناست جزئیات خبره کړي. د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د پروسې په اړه د خپل هیواد له هڅو یادونه کړي او ولسمشر اردوغان هم چمتووالی ښوولی چې په افغانستان کې به د سولې د پروسې او د پرمختګ لپاره اړینه همکاري وکړي. پاکستان په داسې حال کې د سیمې په خاصه توګه د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو یادونه کوي چې دا هیواد د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت د همدې ژمنو د نه پوره کولو لپاره سخت پړو بلل شو. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل پاکستان میلیاردونه ډالر له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم له امریکا اخیستي خو په دې برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. ترامپ ویل پاکستان هر ورځ هغو ترهګرو ته پناه ورکوي چې د افغان حکومت پر ضد وسلوال مخالفت کوي او امریکایان ګواښي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د خبرونه په دې برخه کې له نوریاس نوري څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او ورسپانو د افغانستان پر حالت خبر کړي.
د کابل واټونه بیا هغه تشدد په سر اخیستی و چې هر کال د کورنۍ جګړې یاد تازه کوي. نیویارک ټایمز او ورسپانه تر دې سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، د سپتمبر 9 نیټه د ګډوډۍ او بې نظمۍ په یو کلنی دود بدلېږي. ورسپانه زیاتوي، کابل په دې ورځ د همداسې یوې صحنې شاهد و چې د حکومت د کنټرول نښه پکې ډېره کمه وه. د کابل واټونه په چړو او کلشنیکفونو سنبال ځوانانو په سر اخیستي وو. هوایي ډزې کولې او اوسېدونکي چې اکثر یې په خپلو کورونو کې وو داراول. د نیویارک ټایمز په وینا، د دې پر ځای چې د سپتمبر 9 د افغانستان په تاریخ کې د یوې مهمې ورځې په توګه یاد شي، ځکه په دې ورځ په 2001 کال د طالبانو ضد قومندان احمد شاه مسعود د القاعده لخوا ووژل شو، کال په کال دغه ورځ د مسعود د یاغي پلویانو د قدرت په ننداره بدلېږي. د نیویارک ټایمز په لیکنه، په کابل کې دغه ګډوډي هغه هم په داسې وخت کې چې طالبانو پر ښارونو او ولسوالیو فشارونه زیات کړي، د دې نښه ده چې افغان سیاسي مشرتابه پر غیر دولتي ډلو په کابل کې هم نفوذ او کنټرول نه لري. نیویارک ټایمز لیکي، پولیسو ځان بې وسه ګڼلی و. د روغتیا وزارت ویلي چې 15 تنه په ډزو کې ټپیان شوي او درې ماشومان هم موټر ووهلي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ویلي چې 6 تنه نیول شوي او د نورو په لټه کې دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي، د ولسمشر اشرف غنی ائتلافي حکومت چې په وړاندې پرله پسې مظاهرې شوې دي، د شمال له ډلو سره دي او ګډ دریس په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. غنی ته چې یو ټکنوکرات دی او د ژوند ډېره برخه یې په غرب کې تېره کړې، اکثره کسان په دې نظر ګوري چې هغه پر خپلو اصلاحي پروګرامونو کې دومره ډوب دی چې د زیاتېدونکي سیاسي کړکېچ خطرونو ته هیڅ متوجه نه دی. د نیویارک ټایمز په وینا، په همدې ورځ چې کابل ګډوډیو او بې نظمیو په سر اخیستی و، غنی د ملګرو ملتونو په دفتر کې د بیا رغونې او د مرستو پر پروژو پراخ بحثونه کول او مازدیګر قزاقستان ته د سفر په هدف د کابل هوایي ډګر ته په هلیکپټر کې ولاړ. تورنتو سن ورسپانې د هغو افغان ترجمانانو مسلې ته پام اړولی چې په افغانستان کې له کنډایي ځواکونو سره کار کړی دی. لیکوال جو وارمنګټن لیکي، ښه خبر دا دی چې د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودیو اوس زموږ پر مبارزې پوهیږي چې غواړو افغان ترجمانان وژغورو، خو د هغه په وینا بد خبر دا دی چې هغه په خپله نه غواړي په دې کار کې مداخله وکړي. تورنتو سن لیکي، طالبان او د اسلامي دولت سخت دریځي هغه په لسګونو افغان ژباړونکو تعقیبوي او هغوی او کورنۍ ته د مرګ ګواښونه کوي چې موږ په افغانستان کې شاته پریښي دي. د ورسپانې په وینا، حد اقل کار چې موږ دوی ته کولی شو دا دی چې کاناډا ته په قانوني توګه د دوی او د کورنۍ د تلو لپاره په غوښتنلیکونو کې مرسته وکړو.
نن د سپتمبر 11 ده، د 2001 کال د سپتمبر په 11 یعنی په همدې ورځ د امریکا پر متحده ایالاتو تروریستي بریدونه وشول چې له 3000 زیات کسان پکې وشل شول. امریکا له دې بریدونو وروسته په افغانستان کې د القاعده خلاف او د طالبانو د رژیم د نسکورولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل او پر افغانستان حمله وکړله. د توریزم پر ضد مبارزه هم دوام لري، خو په ترس کې په دې کلونو کې د افغانانو ملکی وژنه هم په هماغه اندازه دوام لري. په دې اړه پام وکړئ د محمد حدیث پردیس ځانګړي رپورټ ته.
په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا له مبارزې 14 کاله تیریږي، خو لیدل کیږي چې د هر کال په تیریدو د دغه مبارزې په جریان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له لوري خپاره شوي ارقام دا ښیي چې د 2001 میلادي کال راهیسې د روان کال د اګست میاشتې تر پایه 6000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د میاشتې د 11 نیټې پیښه د دې لامل شوه چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په هدف یو ائتلاف رامنځته شي او نږدې 130,000 بهرني ځواکونه افغانستان ته د القاعده شبکې او طالبانو پر وړاندې د مبارزې لپاره راشي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په دغه موده کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه وړاندې کوي، خو وایي د نړیوالو همکارانو په مرسته د تروریزم پر وړاندې جګړه کې بریالي وو. د دغه وزارت وین دولت وزیر ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو مخالفینو نه شوې کړای چې په دغه هیواد کې خپل لوی هدفونو ته ورسیږي.
وطای مسلای افغانستان پاکستان امي اهداف سومي ازيار اهداف بزرګ ازيار
د وی د افغانستان وسلوالو قوتونو وکړای شول چې د تروریستانو لوی او شوم هدفونه ناکام کړي. هغه یو نه کړای شوې چې په افغانستان کې لوی تروریستي مرکزونه جوړ کړي او یا هم ولایتونه او یا ولسوالۍ سقوط کړي او مرکزونه پکې جوړ کړي. هغه په خپل استراتیژي او پلانونو کې ناکام شول او ډیر ژر له مطلق ناکامۍ سره مخ شي. شپاړس کاله وړاندې په نیویارک، واشنگټن او پنسلوانیا کې د حملو له کبله په یوه ورځ شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. د 2000 لومړی کال د سپتمبر د میاشتې په 18 نیټه دوه الوتکو په نیویارک کې د نړۍ سوداګریز مرکز او یوې الوتکې د امریکا دفاع وزارت په نخښه کړو. څلورم الوتکه په پنسلوانیا کې سقوط شوه. دغه حمله د القاعده شبکې د 19 غړو په واسطه په امریکا کې ترسره شوې. له هغې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي حمله پریکړه وکړه. ولې یوې میاشتې وروسته د طالبانو حکومت چې القاعده شبکې ته په پناه ورکولو توران وړاند کړ. څو موده وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې د سپتمبر د میاشتې د 18 نیټې پیښې په افغانستان کې پلان شوی وي او که دوی له دغه هیواد ووزي د القاعده، داعش او نورو ترهګریزو ډلو لپاره به خلا رامنځته شي. په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت د معلوماتو له مخې د 2000 لومړي کال راهیسې تر دې دمه 3400 تنه بهرني سرتیري وژل شوي چې 2346 امریکایان دي. دا مهال په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالتونو 8400 او د ناټو د غړو هیوادونو 14400 سرتیري موجود دی او ټاکل شوی چې 4000 تازه دم امریکایي سرتیري هم افغانستان ته واستول شي. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت قومندان وایي چې په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو چلند فوق العاده دی. جنرال جان نیکلسن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانانو قربانیو ته په کتو بدوي د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. د وی مونږ په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر زیات کړو. هغه مسله چې غواړم واضح کړم دا ده چې دغه مبارزې مشري د افغانانو په لاس کې ده او هغوی ښه کار کوي. مونږ د هغوی له پرمختګونو خوښ یو. په لومړی ګام کې د هغوی ځانګړو ځواکونو چلند فوق العاده دی. هیڅ یو جګړه نه ده بایللې او نه به یې وبایلي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې افغان حکومت د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې تر وروستۍ نیټې د افغانستان پر 15% خاورې نفوذ درلود. په دغه راپور کې همداراز راغلی و چې د حکومت حاکمیت کم شوی او طالبان د افغانستان د خاورې پر شاوخوا 11% حاکمیت لري او په ورته وخت کې پاتې نوره برخه یې د منازعې په حال کې ده. همداراز شاوخوا 3 میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې په 2015 او 2014 میلادي کلونو کې له 15000 څخه زیات افغانان وژل شوي دي. خاغلی غنی د کابل د پروسې په ناسته کې ویل چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان د تاوتریخوالي له کبله مهاجر شوي. خلک بیکاره او ناهیلي دي او افغانستان د غمجنو میندو او یتیمو ماشومانو څخه ډک دی. نوموړي همداراز ویلي چې افغانان د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو له شلو نړیوالو تروریستي ډلو سره مخامخ دي. محمد اشرف غنی ویلي چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو د هیواد اقتصاد وده نشي کولای او ټینګار یې کړی چې یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ او عملیاتي پلان ته اړتیا ده چې تروریزم له منځه یوړل شي. افغانستان کې د ملکی وګړو د زینو قربانیانو عزیزان وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې قاطعیت نشته. صدیق ساحل د 24 کلنې ناجیه پلار دی. ناجیه وکاله وړاندې د کابل د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د فایننس په نوم پر یو پلورنځي په انتحاري حمله کې ووژل شوه. نوموړی له حکومت څخه غواړي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي ځانګړي تدابیر په پام کې ونیسي. دی وایي هره ورځ شاوخوا 15 سرتیري او 30 ملکی وګړي منځزیز مکه او باغونه ویجاړیږي. د خلکو د خوخیو پر مراسمو غیر مسولانه هوایی بمباری کیږي. افغان دولت باید د قانون د حاکمیت په اړه خپل پام متمرکز کړي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې او د عامه ځایونو له هدف ګرځېدو اندېښنه لري. د دغه کمیسون وایند بلال صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د جګړې پر مهال په جدي توګه نړیوال قوانین مراعت کړي.
دوی
د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو په ځانګړې توګه د جګړو پر مهال د هغوی له ژوبلې دوه اندېښمن یوه ورځ تر بلې عامه ځایونه روغتیایي مرکزونه او د اوسېدو ځایونه هدف ګرځول کېږي چې د نړیوالو قوانینو سره ښکاره ټکر لري او موږ هیله من یو چې د جګړې ښکېلې خواوې نړیوال قوانین په هر اړخیزه توګه مراعت کړي. د پوځي چارو کارپو امرلا امان ازادي راډیو ته وویل چې له همدې کبله ملکي مرګ ژوبله زیاته ده او جنګ هم جدي شوی.
په جز دې چې افغانستان کې جنگ ډېر سو، په جز دې چې افغانستان بچیان تباه سول، نور څه لاسته راوړنه نه درلودله. امیدوار یم چې دغه نوی رئیسی جمهور یا نورې اداره چې مابین د ایالات متحده د کار کې راځي او کومه ستراتیژي چې دوی یو منځمهاله لري، امیدوار یم چې هغه باندې دقیقه توجه وکړي.
یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې 14 کلنه جګړه له ځینو لاسته راوړنو سره هم مل وه او د تروریزم او افراطیت شدت ته په کتو دوام هم ضروري دی. سیاسي کارپو برنا صالحی ازادي راډیو ته ویل چې مبارزه یوازې جګړې نه بلکې له سیاسي، ډیپلوماټیک او همداراز د اسلامي او لویدیځ نړۍ ترمنځ د یوې لویې اجماع په رامنځته کولو هم کېدای شي چې دوام ومومي. نوموړی وایي چې د امریکا متحده ایالات باید په دې برخه کې ابتکار په لاس کې واخلي او د ترهګرۍ پر وړاندې دغه نړیوال حرکت تعقیب کړي.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د خبرونه دوهمې برخې ته رسیدلې یو ته بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. له نورستان څخه راغلي راپورونه وایي چې نن سهار سلګونو وسلوالو چې د چارواکو په خبره پاکستانی سرتیري او پخواني افسران هم پکې شامل دي، د برګمټال پر ولسوالۍ پراخ بریت پیل کړی دی. ټاکل شوی ده چې نن په نوې ډیلي کې د هند او افغانستان د ستراتیژیک شراکت د شورا غونډه جوړ شي. د افغانستان وتلی ادیب او ناول لیکونکی استاد اسد الدین شپون د 85 کلنۍ په عمر په امریکا کې وفات شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په فلوریدا ایالت کې د ایرما د طوفان له امله د غلطه خواشینی څرګنده کړې ده او د هر ډول مرستو ډاډ ورکړې ده. شمالي کوریا خبرداري ورکړې چې کا واشنگټن وتوانی چې پر دې هوا د نورو سختو بندیزونو لپاره ملګری ملتونه راضي کړي، نو امریکا ته به دومره درد ورکړي چې په خپل ټول تاریخ کې نه وی لیدلی. او د مکسیکو د کورنیو چارو وزارت وی دی هیواد په جنوب کې د پنځشنبې ورځې د زلزلې علامه د مړو شمیر نوی ته لوړ شوی دی. د انصاف پلټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه د خبرونې په پاتې برخه کې اورئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راځي خو ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د پکتیا ولایت د یو خونکي کریم الله په ستونزه خبرې کوو. دوی دا او د پښان په سلګونو هاغه خون کوچی په خونځي او لیسو کې درس ورکړي، ول کابو یو کال راهیسی حق زما نه داخسته. په دې اړه د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د وزارت لخوا د پکتیا ولایت ته د خون کو بودیجه ستول شوی او د غستون زده د پکتیا ولایت مسؤل ادارې هوار کړی. او د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې دغه خون کې د ولایت مقام ته مراجعه وکړي چې د ستونزې اوارې ته تدابیر ونیول شي. لومړی به د خون کې کریم الله، ورپسې به د پوهنې وزارت د چارواکو او بیا به د پکتیا ولایت د مسؤلینو خبرې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
ورور تاسو سوګو د کوم زینم ټلیفون کړي؟
زمانم کریم الله جعفر د خوست ولایت مرکز څخه می تاسو اړیکه نیولې.
مشکل دې څه ده؟
مشکل مو دا غدا زه یو حق زخمه خون کې هم تقریبا مونږ دی 1315 هجری شمسی کال دی ورسته روبه ماش مونږ ته اوسه پر نه دی خسته
سو کال کیږي چې تنخواه دې نه دا خسته
دی 1315 دی ورسته روبه ماش مونږ ته اوسه نه دی تقریبا 19 میاشتې کیږي
په کومه لیسه کې خون کې
د شمال پیرانو د نسوانو د شمال پیرانو د نسوانو علي سي خون کړم
څومره وخت کیږي چې دلته تدریس کوي
تقریبا دلته دوه کال مې نور پر کیږي
د دې نه مخکې د اقوزامه اخیسته
او د دې نه مخکې ما اخیسته د نوي حکومت پر تک سره موږ حق زخمو کې زیات مشکل جوړ شوی دی خو موږ ته حق زخمه په وخت را کول کیده اوس زموږ حق زخمه ډېرې ځنډیږي او د بهاني برخه نور هم د زوف په طرف روانه ده
علاوه د دې نه بل چیرې کار کوي
داس نور کار نه کوم بازو کور د ورځم ولته شخصي ډول دوی ته درس وایم هغه کله یې کار نه باسي واځي موږ د هیڅ شنام د حق زخمه ده
خا استاد دا مشکل دی سرمعلم یا مدیر د لیسې ته وویل
او موږ هم شاه دی سرمعلم سره دی مدیر سره په تماس کې دوی وایي چې موږ غته وو امنیت وایو هغه موږ ته مثبت ځواب نه راکوي بس په تمه تمه نه یې درکو نه یې درکو په دې کې موږ یې 19 میاشتې پیدا شي
دلته خو د پوهنې ریاست به وي یا د پوهنې مدیریت به وي که نه په ولایت کې
اوس دا او دلته زوف ته بیخي دلته څوک کار نه کوي بس د خلکو باندې وخت تېروي نن سبا یې درکو سبا یې درکو تقریبا موږ ته یو وعده راکوي چې د کوچني اختر نه مخکې معاش درکو ته اوسه پرې نه درکړه
څو کسان یوازې که نور استادان هم شته
نه د خوست د مرکز ټول حق زخمه ښوونکي همدارنګه د ولسوالۍ اړوند ټول حق زخمه ښوونکي پاتې دي
د دې شمېر به څومره څو استادان به وي
سلګونو دي د کلیاج سلګون نه هم واوړي بېخي زیات دي
والي صاحب ته همدا عرض وړاندې کړی
نو موږ د ښوونکو سره د ښوونکو سره همدارنګه د مدیر صاحبانو سره په تماس کې هغوی وایي چې موږ تاسو مشکل حل کوو خو هغې سره موږ پرله پسې اړیکې نیسو هغوی وایي چې موږ ته ځواب نه راکوي کا ولایت مکان ته ورتګ یې موږ دپاره مشکل ده ځکه چې هلته موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ورته لاړ شو هغه راته وایي داسې خپله ستونزه د خپلو ښوونکو سره د خپلو سرښوونکو سره او مدیر صاحبانو سره شریک کړئ
نو مدیر صاحب د لیسې څه وایي چې د دې ستونزې د حل دپاره مې اقدام کړی که نه
قانع کوونکی ځواب نه راکوي بس موږ باندې چې یوازې وخت تېروي نن درکوو سبا یې درکوو په دې کې 19 میاشتې تېرې شوې
مسله ټوله په مرکز پورې ارتباط لري نو
او دغه بهاندې ریاست پورې همدارنګه د بودیجه هم راغلي او دلته زوف ته اداري زوف ته او څوک خپل مسؤلیت په سم ډول نه ادا کوي همدا وجه ده چې موږ مشرونه تر 19 میاشتې وځنډي ده
دا اقوزامه دې نه ده اخیستې څومره مشکل سره مخامخ کړی
هر دوکاندار موږ باندې پور لري حتی نور مجبوری چې بس دا مقدس وظیفه پرېږدو بل داسې کار وکړو چې هغه زموږ د کورنۍ عواید یوازې نه ضبط راغلي ځکه چې موږ د زیات زموږ د کورنۍ یوازې زه یم چې د عاید یوازې ذریعه ګرځېدلی نور زموږ نه پرته نور پلار مې سپینګیری ده او نور وروڼه محصلین دي موږ د بېخي زیاتو ستونزو سره لاسته او ګرېوان یو حتی نور موږ دوکاندارانو سره د مخامخ کېدو توان نه لرو
ستا غوښتنه اوس څه ده چې موږ کومې ادارې سره په تماس کې شو چې دا ستا مشکل حل شي
د پوهنې ریاست پورې همدارنګه تر وزارت پورې باید موږ مشکل ورسول شي موږ ته معاش باید نه راکول کېږي
خسته ستونزه به شریک کړو د پوهنې وزارت له مقاماتو سره به شریک کړو
بیا ما د زده رادیو د قدرمنو کارکوونکو څخه نه لرم چې زمونږ د ستونزو په حال کې مرسته کوي او زمونږ غږ مسؤلو ته رابطه رسوي
د انصاف پلټکه
د دستو زمو د پوهنې وزارت لوایاند موجب مهرداد سره شریک کړه جناب مهرداد صاحب په مرکز ولایتونو کې د اقوزامه خوونکو پروسه څنګه ده
د اقوزامه خوونکو په هر ولایت کې د هغه ولایت نیاز پر اساس استخدامي دي ځینې موارد متاسفانه د معارف د ولایتي ریاستونه د نیاز نه ډیر استخدام کړي دي یا دغه د بودیجې چې دوته په نظر نیول شوی وو د هغې نه ډیر حق زهنی معلمان استخدام کړي وو دا یو مشکل پیش کړی وو چې مونږ خپل تفتیش هلته استولی دي او دوی مونږ ته گزارش راولی دي او د هغې د گزارش پر اساس انشاءالله چې نقل زهنی استادان مشکل حلو
جناب مهرداد دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د پکتیا ولایت نه د کریم الله په نامه یو ښوونکي آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا د 1395 کال د اخر ربع نه په دې خوا اقوزامه نه ده اخیستې او همدا اوس هم تدریس کوي په ځینو ښوونځیو کې
بله هغه کسان چې د دوی د معاشونه د تیر کال نه پاتې شوی دي د هغوی معاشات د تفتیش د نظر پر اساس او د گزارش پر اساس حتما ورکول کیږي. هغه کسان چې سه کال دا مشکل لري دا مشکل حتما د ریاست معارف مشکل دي، ځکه چې موږ د دوی تفتیش په منظم توګه دوی ته استو او په دې اړه کوم خاص مشکل نه لرو. حتما کوم مشکل چې دی په ریاست معارف کې.
جناب مهردت، یان داسې امیدواری شته، داسې تمه شته چې دغه استادانو مشکل به حل شي؟
ان شاء الله اتمان کټګوري کې شاملېږي او د هر یو کټګوري د حلولو لپاره حل لار لرو. ان شاء الله دې مشکل حتما حلېږي.
ډیر زیات تشکر.
مننه.
د دې ستونزې په اړه مو د پکتیا د والي لویاند عبد الله حسرت نه هم وپوښتل. جناب حسرت صاحب، د پکتیا ولایت نه یو خون کې ټلیفون کړی چې د 1395 کال د وروستۍ ربع تنخواه نه ده اخیستی. دا حقوزمای خون کې ده. د پوهنې وزارت وایي چې بودیجه هم ولایت ته رسیدلې. په دې سکه مې ستاسو نظر غوښت.
د پکتیا د ولایت مقام دروازه تل خلاصه وي. د سهار له 8 بجو نه واخله تر ماخوستنه پورې موږ د دوی په خدمت کې یو. ښه به دا وي چې خپل عرضپاڼه او خپل شکایت را ورسوي تر څو که دای حق بجانب وي د خپل حق ورسیږي. نو انشاءالله د دوی ستونزې به بررسی شي.
حسرت صاحب، دا وایي چې یوازې نه دی بلکې د سلو نه زیات دغسې ښوونکي دي چې اقوزامې درس ورکړی لیکن حقوق یې نه دي ورکړل شوي.
موږ د معرف ریاست د کارمندانو سره او له رهبرۍ سره هم ناسته کړې دي. هغوی سره مو په بېلابېلو برخو باندې دغه ریاست کومې ستونزې لري، کوم مشکلات لري، کوم کمبودات لري، په دې باندې مفصل بحث کړی. ټولو استادانو په نمایندګۍ کولای شي یا ټول په جمعي شکل کولای شي چې مقام ته رجوع وکړي او که دغه ستونزه واقعي موجوده وي انشاءالله زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ستونزه به ډېر زر هواره شي.
ډېر زیات تشکر.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د پکتیا ولایت زینو خونکو د حق زامې د نتر لاسه کولو نه شکایت کړي او د پوهنې وزارت چارواکو وویل چې د دوی بودیجه پکتیا ولایت ته استول شوې ده. او دا مهم و اوریدل چې د پکتیا ولایت چارواکو وویل دغه خونکې د ولایت مقام ته ورشي چې ستونزو ته د حل لارې پیدا شي. درنو اوریدونکو، دا و د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په لټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړی دي.
سلام علیکم ازادي رادیو ته سلام وایم. ما زوی ورک ته سامولانی میږي د شهرستان د ګردیز ولایت هم د پکتیا د ازادي رادیو ته ټلیفون کړم چې ما سره یو ورک دا ګونده سامولانی میږي شپږ میاشتې کېږي. د ما زوی دا تلیفون چې درته کړی دا کړی ما شمېره دې زه ته ورکړله او ما ته تلیفون وکړ. ډېره مهرباني به دي او دغه به م ډېر ثوابونه وي. زه دا شپږ میاشتې دغسې ګرد ور چې ګرد نه دوه وارې کندهار ته لاړم، غزني ته لاړم، هر جایو ته لاړم، هېڅ معلومات ما ته نه کېږي. خو که دغه معلومات دغه سړي دغه تلیفون ما ته وکړ ډېره مهرباني به وي. سلام.
وعلیکم سلام وروره. د همغه ورور پیغام دا دی.
جنابلا د ننګرهار ولایت د درنټۍ نه تاسو سره به تماس یم. او یو انسان لا په نامه چې د ژبه ګونګ ده او شپږو میاشتو مخکې د ننګرهار ولایت د درنټې په کلي کې او ما ولیده او که د هر چا یې نو په نور ولایتونه در پسې نه لټوي او د ننګرهار ولایت دی چې ور پسې ولټوي کېدای شي خپل عزیز یادو چې خپل زوی ترلاسه کړي. سلام.
او د دې دوست د ټلیفون شمېره دا ده 0 9 2 0 0 0 0. یوې خور زنګ راته وهلی او په خپل ورک پسې ګرځي د دې پیغام به اول واورو.
بله، وبخیر. زه د هغه
سړی لکه د ایران نه چې راوستی و یا پیدا شوی د عراق کې دی صدیق قد لري لږ چې هغه کوي د هغې نوم چې دی شکر الله دی ولد محمد شاه خان د قندوز د ولایت نه دی د محبس د څنګه کې د محبس کوڅه کې لکه هماغه ځکې دی اوسېږي هماغه هلته اوسېږي یو زوی لري چې ایمان نومېږي تاسو هغه ته وایي همدغه زمونږ سیمې سره که هماغه نفر یم دېش مهربان دی
مننه خوري د هغه کس پیغام چې تاسو یې یادوي یو ځل بیا خبروم کدی سي همدا پیدا سوی کس هغه وی چې تاسو یې لټوي له هرات څخه د دوست تیروري دغه پیغام راستولې وو
هرات څخه فضا ځما تر کوم تاسو دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی جک سړی په صورت تیار دی راغلی دی هرات په ترمینل کې دی نو که چېرې د ده حقس موږ ستاسو ته در واستو همکاري به موږ وکړو دغه همکاري تاسې وکړي چې د هر چا وو نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کناړ د دغو منطقو بولم شاید د دغو منطقې نو هغه دې که چېرې دغه بیا په دغه شماره موږ سره تماس ونیسي موږ به حق تر واستو هغه دې تاسې دغه همکاري ورسره وکړو
مننه وروره تاسو خپل شمیره نه دی ویلی نو زه به یې اورېدونکو ته اعلان کړم صفر اویا شپږ پنځوس نه ویشت دوه سوه پنځه دېرش
السلام علیکم محمد اخلاقی د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ د پساوت خبره کوم زه د والک په اړه معلومات لرم شپولان میشه بورې سترګې دی ژړ مخې دی ومره یولس کاله دی د وای چې د ګریشه راورکم کور مې په دغه کې دی ماما کریس کې دی کدار مسلمان ورور زما سره دی په دغه شمیره اړیکه ونې چې ټلیفون شمیره د 0503 550 9 0 0 ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0503 550 9 0 0 دا نه ټلیفون شمیره ده خدای په
السلام علیکم زاجان خبر کوم زمون ولایت نه دلیل سوالی څنګه کوم زه د یو کس په حق معلومات لرم چې د ځان څخه ماری په کوي پاکستان کې ما ته ادرس معلوم دی پته را ته معلومه ده د ځان د کندهار د ولایت ارغنداب د مصالی د لی تعدین نه ماری په کوي دا د 15 دیش کال کیږي چې وایزه د خپل کور نه راوتلې یم دا کور ته نه متلی و ستنجری دي ار څنګه چې د دغه سړی پاک معلومات واړی ما ته په دغه شمیره زنګ ویا چې پر وسته و اته کلی 210 315 تاسو ته وجه نه مننه السلام علیکم
سلامونه علیکم هلی قدمونه هم کولانو په انګلستان د جولای باندې دا د ورکوشو ځان بخبرونه کی تاسو د چا پارلمان یو پیغام چا نشر کړ د محمد غفران ولدی ګلفت د نورګل صالح مدار دري که دغه شماره کوم چې اعلان شوی و مونږ ته بیا تکرار کړئ یا دغه شماره باندې مونږ سره اړیکه ونور شي صفر واوی اته 5 4 3 9 نو دې مننه کوم
بل السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم فارم د یو شخص په حق را معلومات ترکرم او کله چې یو شخص یو انجلی اختطاف کړی و د هغې په اکله غواړم معلومات تاسو ته درکړم او هغه کس طرف د کندهار اوسېدونکی دی او انجلی والا کولی شي چې د انجلی پلار کورنۍ څوک پیام کښې دي د زما نمبر سره اړیکه ونیسي چې د دې اکله د اصولي اسلام د کایې څخه معلومات ورکړم ډېره مننه
له کندهار څخه د دې اورېدونکو د ټلیفون شمیره ده 0 8 0 2 2 3 8 8 اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل اورک اسیان پکښ لټوي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 8 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 8 1 همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
اولین ترخیل ما دی سبز نه دلته و نفر نه درکشوه دی خپل ولایت نه چی نومی گل نواز ده ولد شان نواز دی وای چیز دی ننگرهاری ما در سلور میست که نه درکشوه دی من پا کلی که گرزی که سوک غواری چی دی معلومات واخلی اینو دقی شماری تر زنگوی 0-5-2-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5- 15.
زما مدلایم په فراه ولایت د کلستان ولسوالۍ زما کاري راز ماجام باندې مې چورک شوی دی. په دغه نام په دغه نمبر ما ته زنګ ووي 0108 څلور شل دېر شو.
السلام علیکم. زه میرام شارم دریم د غزنی ولایت د ابي بند ولسوالۍ توجنې له کلي ازادي راډیو ته پیغام ثبتوم. مو یو دوست دیر کاله مخکې مدارک سوای ده یا عبدالرحمن په نامه ده. که چاته د عبدالرحمن په نامه معلومات وي یاده یې زما غږ ته خپله اوري نو د مهرباني له مخې دې په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي. 0 0
محمد اکبر د کندهار ولایت پنجویر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دا درې څلور کاله کېږي چې نه درکه دی موږ چې نه د مرګ او نه د ژوند درک ده. که دوی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ را ووي 0 70 70 120. شماره یو وار بیا 0 70 70 120. السلام علیکم.
ایا موږ یو ورکه دا د هغه نیمېږي چې ماما نیمېږي دای سوی والا دا دای موږ خوري دا دای دا دور جار لس کاله موږ ورک دا که چېرته موږ هغه اورې زه شر اکبر زوی د ګر اکبر نو سه ما ما ته په دې شمیره زنګ وای چې پروا یا یا یې سات سو شل سلورا ته چې پروا یا یا یې سات سو شل سلورا ته او سلام.
السلام علیکم. یا ګل محمد خبره کوم د هلمند ولایت سنگین دوره سوالي څخه. زما ورور دی د نور محمد په نامه د کلار نوم یې تور اکادي سهار څخه معلومات دي. په دغه ټلیفون شماره کې مستر زنګ وهلې دي. په دغه شماره کې مستر زنګ وي که په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي که په ایران کې وي. او سلام زړه کرکن سلام.
السلام علیکم. جوړ پخیر. زه د کندهار ولایت څخه حافظ احمد محمد. زما یو عاشي ورک دی عبدالمحمد نمیږي چې د 15 کالو دی. د اعصابي تکلیف له کبله نادرکه دی. که هر یو ورور معلومات ولري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي 0 28 12 16 16. شمېره یو ځلې بیا 0 28 12 16. یاد دې لري چې 1000 افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي.
بلې. السلام علیکم. زه نصیب الله جان د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه سره تلیفون په لین یم. د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی. تقریبا دا 3 کېږي چې د کور څخه ندرکه دی. د 8 دی. هر چا که په دې حقه معلومات لري یا یو بل ځای یې یا یو بل ځای زما اواز اوري یا که په خارج کې که دلی که په کندهار کې نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 2 9 9 8 2 4 4. هر شاکه په دغه شپېره ما ته زنګ ولې 1000 افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي د خدای په امان.
السلام علیکم.
الحمدلله زکه من پراده ولایت د شیروان د کلی سره تاته ځنګو یو څنځره پلامه دی ورته دی سلطان اخوان نمیده د خان محمد بابو زوی دی د پراده ولایت د شیروان د کلی اوسیدونکی دی ته و پاکستان ته په دروازې باندې نه دراخسته و دی هر مسلمان که ولید دغه شمارې ته دی زنګ وی 01 02 04 03 دغه شمارې ته دی هر مسلمان که ولید دغه شمارې ته دی زنګ وی بل شمارې 01 08 09 02 02 04
ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما اعلان تاسې نصر کړي. ماته نماز ما یو زوی دی عمران په نامه د شبرغان دی جوزجان دی ولایت څخه د جغسای د زرګرخانی د مدرسې د جامع جماعت څخه په خسر دی خلل د دماغ وو د کور نادره کسوی د عمران نومیږي ستارس کال عمر یې د اول وکاله کیږي ترای تم دی هیڅ سره کې نشته. هر مسلمان ته که معلومات دي عمران په نامه په داخل یا په خارج او کچیر باندې یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدور یې مونږ ته په دې نمبر معلومات راکړي 09 04 05 35 شیرینی ورکول کیږي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. جمعه خان یم او زما یو پلار کیږي تقریبا یو نیم کال کور نادره کړی هیڅ معلومات پاته او د دې نه لرو او سارې هم په ټلیفون نه خلاصې دي تقریبا د شپېتو کالو دی سنځري سړی دی د کور نادره کړی. هر مسلمان ورو سره د په اړه معلومات لري یا یې لیدلې وي یا د چا سره کار کوي خدای والله نشمېره زموږ ته دې اړیکې ونیسي 04 09 05 08 05 بله شماره د 04 10 3 5 4 السلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالی د سروان کلا د بوستانزو اوسیدونکی یم. زما یو داکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دورانی زوی دی آیات خان نومیږي مشهوره پوری و اته کاله مخکې د لشکرګاه په ښار کې د ساکانو په سیمه کې نادکه شوی دی نو ژره وبرېتې شایه چې یا به راغلي وه یا به نه وه. نو دغه هلک د اتو کالو رئیس چې هېڅ پته یې نه معلومیږي او دغه هلک تر نامه کښته سوی وو په کوچنیوالي کې سوی وو. نو دغه هلک ورک دی اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي که چیرې یو چا په شهادت رسولی هم دي لطفا و دغه شمېرې ته زنګ ووهي او که چیرې داسې یو مسلمان ورور ته معلومات د اتو کالو مخکې یا د اتو کالو په وخت کې نو د دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه زما د ټلیفون شمېره ده 01 06 15 04 01 08. شمېره بیا وایم 01 06 15 04 01 08. ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسیدونکی. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما یو بچی ورک دی شپاړس کال دی 15 میاشتې کېږي چې د کور څخه نظر کسوی دی. هر چا هر مسلمان که په افغانستان کې په پاکستان کې د خدای د رضا د پاره دی زموږ سره په دا شمېرو باندې تماس ونیسي. فرهنګ هم سور بخون دی سور هلک دی د شپاړس کال دی. اوله شمېره د ټلیفون نه زما ده 0 02 10 10 دومی شماره ده 0 01 10 05 05. نوم یې بارام دی د خدای د رضا د پاره هر مسلمان ورو ته معلومات وي یا دی په خپله اوري نو چې په دغه شمېرو باندې نور سره تماس ونه شي خدای مې مل سه ورځ مې نیکمرغه په مخه مشاسه.
زه د غزنی ولایت یو بند ولسوالي د کلي نه د کلي اوسیدونکی یم. د عبدالرحمن په نامه یو د کاکا زوی ده په ایران کې 15 کاله کېږي چې نادره کده. نو دا شماره زه درته وایم چې ادرس راکړو 0 01 05 05
فلک مارا سپر آویا شیتا سلور پلی سکس شیتا ہوا سادرت را کوکتا ڈبل شیرنی
دی غزنی دی ولایت یما دی توجنی دی کلی یما دی مولیات دی ظاهر زو یما دی ما ی ورور دی عبدالرحمن په نامه باندې دا چلور دیر سی پنځه دیر کال وخت کیږي چې په ایران کې نادره کوو نو کې هر چاته معلومات وي دغه دی ورک سر اجزان او پیغام چې خپل دغه خپل نشر ورکی هغه د بس ماته په صفر او اویا چلور سوا تیز صفر پنځه سو چلور شپته په دې شماره باندې دی زنګ ووږي بل شماره د ربا پر و اویا یو سل و شپته نویس دو ویس بل شماره مې د روشن صفر ناویا پنځه سو پنځه پنځوس شپږ سو لس اوولس نو که هر چاته معلومات وي بس ماته دې په دغو شمارو باندې زنګ راکړي له ټلیفون نه مې مننه یو جهان
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي د دې خبرونې وخت هم دومره و تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه